څلور بجې شپې احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د حکومت جکپوړی پلاوی چې تمه ده سبا د سولې په خبرو کې له طالبانو سره برخه واخلي له کابله دوحې ته روان شو. د دې خبرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته در سره شریکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي دوه کې د افغانانو خبرې به تاریخي خو سختې وي. د ایران په اصفهان کې د دریو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي او هند او چین پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یادې کړې. مایک پامپیو دوحې ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبرې اعلانو ته وویل چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي.
تمه لرو چې د شنبې په سهار په دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره افغانان د خبرو د میز تر شا ووینو. د دوی خبرې به چې څنګه د هیواد چارې مخته بوسي ممکن سختې وي.
د افغانستان د پخلاینې عالی شورا ویلي افغان پلاوی نن دوحې ته رسیږي. طالبانو هم د خپل اړخه د خبرو پیل ته چمتووالی اعلان کړی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي د دوی هغه شپږ تنه زندانیان چې پر خوشي کېدو یې فرانسې او استرالیا نیوه کې درلودې دوحې ته ورسېدلی دي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي کبریالای شي افغانستان او عراق کې به خپل سی یو شمیر سرتیری وساتي. د د پټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پاوز پورې تړلې سټار ان سټرایپس ورسپانې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلی دای د غختون کې دی چې د 1.5 تر 2000 شاوخوا پورې عسكر د هیوادونو کې پریږدي. خدای شمیر مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیرو ته اړتیا شته. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلی د غلطه د دریو لا درکښو افغان ماشومانو جسدونه پیدا شوی. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهین شهر د سرانوال نصر الدین صالحی په حواله ویلي چې د غدری جسدونه د کرنیز اوبو په یو کانال کې پیدا شوی. تیر ورځو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په اصفهان کې څلور افغان ماشومان چې وو تر 12 کلونو پورې عمرونه لري ورک شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې موندل شوي جسدونه یې عدلي طب ته لیږدولي او د څلورم ماشوم د موندنې هڅې هم روانې دي. په تهران کې د افغانستان سفارتونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي خو ویل چې بهرنۍ چارو وزارت د معلوماتو له بشپړولو وروسته جزئیات شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تیر شپې 14 د ملي اردو د یو منصوب د واده په مراسمو کې شوې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي له چاودیدونکو توکو ډک موټر سایکل په 14 کې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي او 12 ملکیان ټپیان شوي دي. پیښه د مرکز اړوند څلورنا سیمه کې شوې چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند او چین د خپل منځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. د هوکړه نن د سپتمبر په 11مه د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شانکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې لاسلیک شوه. په یو ګډه اعلامیه کې راغلي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په دې سرحدي سیمه کې د اختلافونو د هواري هوکړه کړې او منلې ده چې د دې ناندریو دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اعلامیه کې راغلي چې د بحراني حالت د ښه کېدو په هدف سیاسي او پوځي هڅې هم ترسره شوي. د راپورونو له مخې د مسکو تر غونډې مخکې د هند او چین ترمنځ تیره اونۍ اختلافونه زیات شوي وو. دواړو هیوادونو یو پر بل پر پوځي اقدام تورنوي. دغو هیوادونو چې اټومي وسلې هم لري سرحدي سیمو کې نښتې کړي خو تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او ټاکنیز سیال جو بایدن به په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یادې وڅلې ته ورشي. په نیویارک کې هم د کرونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. پر امریکا د 2001 کال شوو دغو برید بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهالو وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دو بریدونو وشول او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانانو د سولې خبرې به اسانه نه وي. همدا خبره مې د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانگزي سره شریکه کړه.
دوالو خواهو که دا پا کار دا تنازل رو کی ولی که در امزاری پا دیکر آمان سکی که تبا دا قیمت افغانان ورکی اگر پا دمانه ورکی چه اوی بختال منافع و گت بتلکی.
دا مصالحه دا علی شورا ویان لطالبانو دا افغان پلاوی دا غشتنی پا عروایی
از مونږ ته توقع ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربان په اړه یو توافق ورسیږو ځکه د افغانستان خلک دې قضا لري.
په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن څرګندونې هم لرو چې وایي که بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پرېږدي. له بروکسل د ناټو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره پریکړه دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به تر 2024 کال دوام ورکړي. نن د سپتمبر 11 ده پر امریکا د القاعده د بریدونو 19 کاله پوره شول. د ولسمشر غني ویاند وایي
دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کاله کیږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي.
د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره قطر ته ولاړ. د سولې د خبرو لپاره له دې هیئت سره په دې سفر کې د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا هیله مند ده چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند هوکړه وشي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
بلاخره لوګ د ځن وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته روان شو. له مرکچی پلاوی سره په دې سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم له دې پلاوي سره ملي دي. د سفر له پیل سره سم د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس وای پر ټولو موضوعاتو بحث شوی او بشپړ چمتووالی نیول شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دې پړاو مذاکراتو کې به پر اوربند هوکړه وشي.
از مونږ ته توقع ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ورسیږو ځکه د افغانستان خلک دې قضا لري او هیله مو ده چې په کومو مسایلو باندې چلده بحث کې ښه پرمختګونه ولرو.
په ورته وخت کې د حکومت د مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور وایي طالبانو سره په خبرو کې به دې ډلې ته ووایي چې د زور له لارې بریالي کېدای نه شي.
موږ زو څو طالبانو ته وایو چې تاسو د زور له لارې بریالي کېدای نه شي. افغانستان د ټولو کور دی، د پخلاینې او مشارکت لپاره زمینه برابره ده. راځي خپل سنځ د خبرو له لارې حل کړو.
طالبانو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو پیل ته چمتووالی خودلې. د ډلې په خپل اعلامیه کې لیکلي دوی د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووالی اعلانوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري کې د شوې هوکړې یو برخه بین الافغاني مذاکرات دي چې باید د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی وای. خو طالبانو د دې خبرو پیل د خپلو 15,000 زندانیانو په ازادۍ پورې مشروط کړ چې بل اخر یې حکومت ټول بندیان آزاد کړل. امریکا هم له دې خبرو ملاتړ کړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې دا یو تاریخي ورځ بللې، بلکې وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په قطر کې سبا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مایک پومپیو وایي افغانستان کې صفر ته د امریکایي سرتیرو راکمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي. پومپیو د افغانانو ترمنځ د شنبې پروس به پیلېدونکي خبرې سخت بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی دی. بلخوا په بروکسل کې د ناټو یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د ناټو سرتیرو وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې خبرې به احتمالا لنجمنی وي، خو دا د افغانانو لپاره د لسیزو جګړو وروسته سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. مایک پمپیو دا خبرې د جمعې په ورځ قطر ته په لاره وکړې، چیرې چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمن په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي. د نوموړي په وینا د دې خبرو پیل تر هغه زیات وخت ونیو چې د فبروري د 9 نیټې راوروسته هیله درلوده. د فبروري په 9 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. پامپیو زیاته کړه سره له دې د تمه لري چې د شنبې د ورځې سهار به نږدې 2 کیلومتره سلوي چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کینی او هغه څه ته چمتو کیږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به لنجمن بحثونه وي. دا پامپیو په وینا د افغانانو دا بحثونه به په دې وي چې افغانان خپل هیواد څنګه مخته بوسي، تاوتریخوالی راکم کړي او هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا دوی دي چې باید پیدا کړي چې هیواد څنګه مخته ولاړ شي او د ټولو افغانانو لپاره د خشون شرایط برابر کړي. پامپیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپل شمنې عملي کوي.
طالبانو یو لړجمنې کړې دي، موږ پوره تمه لرو چې دوی به پرې عمل وکړي. زموږ دا ژمنه چې افغانستان کې به د سرتیرو شمیر صفر تر کموو په دې پورې تړلې چې هغوی د هوکړې سره سم خپلې ژمنې پر ځای کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو د ګډوډونکو په اړه خبرداري ورکړ او په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته اشاره وکړه چې پکې وروستۍ پیښه د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح برید و چې هغه ترې روغ ووت. بلخوا په بروکسل کې د ناتو سازمان مرستیال ویان هم نن لازادي رادیو سره خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیلیدونکو خبرو ته هیله مندي وښوده. پیرس کازالت ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې به د ناتو پوځي حضور په شرایطو پورې تړلې وي. که چیرې طالبان هغه شمنې چې د امریکا سره د فبروري د 9 نیټې په لاسلیک کړې هوکړه کې کړې عملي کړي، د ډونالد ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال تر نمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راکم کړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا واوریدل چې په دوحه کې به د افغان سولې پیلیدونکي خبرې سخت وي. موضوع می د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزی سره شریک کړه. شغل ستانکزی هم پرې باور دی چې د خبرې به اسانه نه وي.
اول خدای وسانه خبرې نه چې د چلوې کلم بوران بخصوص شل کلم بوران په ساده مذاکرات کې حل شي. حتی اختلاف بل اجنډا نه شروع وي چې په کوم اجنډا باندې باید بحث وشي. څوم د دې کې به ساده نه وي یو دا چې د نظام جوړښت یعنی په دمانه طالبان باندې د خپل ایدولوژي مطابق او د خپل فکر مطابق او د خپل شعر لپاره څنګه مبارزه کړې ده. امارات یا د امارات مدل او نظام بغواړي او له بل خوا به د افغانستان دولت مثال کړې کوم کې ډلې به طبیعتا جمهوریت او اساسي قانون د بحث غواړي یا اساسي قانون د تعدیل مثلا څه ښایي دواړه غواړي تعدیل وکړي، اما په ماهیوي لحاظ د قانون هغه اصلي ټکی بله عمده خبره به دایي طالبان لکه چې وایي چې د افغانستان موجوده دولت پر اسکت د پیژني، نو که دغه ټکی هم ټینګ شي بیا به دغه تلقوې چې دا حکومت یو حکومت لاړ شي او معاقت حکومت دی راشي او له بلې خوانه د هغه اساسي حقوق چې په لیبرال ډیموکراسۍ کې وجود لري او د ډیموکراسۍ مسایل د یګنو طالبان به نور تعبیرونه لري، بل د اختلاف ټکی د دایي خپل طالبان خپل حضور په نظام کې څنګه ویني، یعنی خپل افراد څنګه په حکومت کې داخله ولغواړي.
تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه د ډیر مهم ټکی د اختلاف ممکن دا وي چې طالب حکومت نه مني او حکومت طالب نه مني، که چیرته دغه فاصله د دواړو لوريو ترمنځ پراخه وي لکه څنګه چې ښکاری یا تاسو وایست، بیا نو فکر نه کوي چې ممکن درېمګړی ته ضرورت شي چې دوی دواړه سره نشتی کی؟
خای د سیاسي اما زه فکر کوم چې د دواړو خواو ته د پکار د تنازل وکړي ولې کډرم غړې په دې کې رامل سکی کې طبيعتا یا د سیمې هیوادونه دي یا د ناتو هیوادونه دي امریکا دا یا عربي هیوادونه دي چې دا قیمت افغانان ورکې هغه په دمانه ورکوي چې وایي د خپل منافع او ګټ په لټي، اما په هر صورت ښایي چې د سیمې کډرم غړې په کړه داخل شي یا درېم غړې تر هغه مطرح شي دا به یو لوی اشتباه وي ځکه چې په بون کې افغانان سره جوړ نه شول څل کاله مخکې تر اوسه بیا نور په دې داخله وکړي او نه شایي ورکړي چې متاسفانه هغه نسخه ناکامه و تر اوسه پورې موږ منفي نتایج وینو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د ټولو پوځیانو وتل یعنی د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د طالبانو لژمنو سره ارتباط لري. دا خبر یو ډول د شک پوسټرګه د طالبانو ژمنو ته د کتلو په معنا نه ده.
دا څه کوم د لبل خوانه د فکر کوم چې امریکا را په مسلې کې ولټي د ټول پرانګه په دمونه چې نوستر اوسه هم طالبان امریکایان استراتیجیک لحاظ وارد کنه سیمه که مستقیم یا حداقل استخباراتی هجوم بروی نو دریا مسئله دل بل خوانه نکه چو ویل کهی وار وار ویل سیده ویچ طالبان نتروز بارم لزینو برانه یا گروپون پخصوص به القایده سرخ فل روابط میده کته کری و دیم ابلاغن داره اشاره دی چه امریکایان طالبان تو رسی.
د دې ټولو خبرو سره افغانان ډیره هیله لري له دې مذاکراتو. ستاسو په باور هیله باید څومره وي تر څه حده پوري؟
د افغانان هیله پیژاندي افغانان حق لري چې سیوه هیله هم ولري. د ما باور به دا وي چې بل آخره دا مذاکرات حتما یوه نتیجه ورکوي، اما د ما غوښتنې به دا وي چې د افغانستان اولیا ګټي او اولیا منافع باید پانکه ونیسي.
له شغل سانګزي څخه په مننه لیبي خبرتیا ورسره د امریکا د ولسمشې د انتخاباتو د کاندید جو بایدن سرګندونې لرو چوي کبریالای شي یو شمېر امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پریشت.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشې د انتخاباتو کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشې په ټاکنو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایدن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمېدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایدن دریس د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریس ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د امریکا د ولسمشې کاندید جو بایدن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به لږ شمېر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنگ ځپلیو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایدن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمېدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایدن دا خبری د امریکا د پوز له ورسپانې ستارز اند سترایپس سره په تلیفوني مرکه کې وکړه چې پرون خبرې شوې. ستارز اند سترایپس ورسپانه وایي چې د امریکا له اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه هم د مرکه غوښتنه کړې ده. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د د په باور له 1.5 تر 2000 پورې ځواکونه کافی دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څه ونه ویل. بایدن دا هم وویل چې د پوز له لارې باید د هغو هیوادونو په سیاسي چارو کې مداخله ونه شي چې ځواکونه ور استول شوي. پنټاګون د رواني اونۍ په پایل کې ویلي و چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر روانه میاشت له 5000 څخه 3000 ته رالږ شي. ترامپ ویلی چې له افغانستان څخه به د نومبر تر درېمې پورې چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې د موجودو 8600 سرتیرو شمیر 4000 یا 5000 ته راکم کړي. ترامپ ویلی چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه به چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوه پای ته ورسوي. بایدن وویل چې د روسیې او چین په شان هیوادونو له لوري د بالقوه ګواښونو په وړاندې به د امریکا دفاعي بودیجه کمه نه کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشې د انتخاباتو کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درېمې نیټې په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر ځواکونه به په افغانستان کې پریږدي. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له بروکسله د ناټو له یوه بیان سره شغېدلی و چې وایي د اوس لپاره د ناټو پریکړه دا ده چې تر 2040 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې خبري پیل شي. د یو شمېر افغانانو څرګندونې اورو چې د دې خبرو په ارتباط څه وایي او څه هیلې ورته لري.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله کی افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالینه ډیر زیات خوشاله د افغانستان د ولسمشر د پریکړه سره سم د طالبان تلور سو بندیان له زندانونو څخه خلاص ول اوس نو موږ هله د طالبان څخه ډیره هله کوو چې ژر تر ژره اوربند یا هم ورکام وکړي چې د ټولې خبرې په اوربند کې وشي. داسې نه چې هلته خبرې شروع وي او دلته جنګ به افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي اوربند نه وي. نو د طالبان څخه مو هیله دغه ده چې اوربند نور وکړي جنګ بس کې. هغه کومه خبره چې د دوی دغه وغه د بندیانو بند چې دوی بندیان دي نو هغه ښه بانه یم نور له نظر څخه نه ولاړه. هیله دې نه کوو چې اوربند ژر تر ژره وي.
محمد پردیس هم د کندهار د ولایت نشاره خبرې کوم چې د مدرسو ته څه پاملرنه وشي د استادان په سبقان کې غیر حاضري او قضایي ورنه ځکه چې زموږ وخت هم را بیا ځای کې موږ چې مسافر خلک باید موږ وخت بیا ځای کې نه کې وسله
بس موږ دغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډېرې وچکالۍ ځپلې ده خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نورو مقاماتو ته تاسو ورسوئ چې بېښه داسې دی چې د کسان به بند نه پکښې پیدا کېږي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړه شي دغه د نوزاد ولسوالي به جوړه شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه جوړ اوسئ خدای په امان.
الو زاج ګل زمان خبرې کوم د میوان پول سوالی کې په سات حوج تر رسیدلې وي هغه شخص سپارو دی دا د کاشاګ لارې دی دا ولي ګمرک ته نږدې محصول شي او بیا هغه پښتي دي د موټر وانه په پیسې اخلي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د یو شمېر نور اوریدونکو سرګندونې هم سره اورو چې دوی په خاص ډول د سولې په باره کې ژغېدلې دي.
بین الافغانی مذاکراتو د پایل تو د هر کلی کو په دې هیله چې دا مذاکرات په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. وختونه مده ده چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید په دې مذاکراتو کې خوندي وساتل شي. په یو برخه کې ماندېښنه دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې ځینې کړۍ او هیوادونه بین الافغانی مذاکراتو کې ستونزې جوړې کی او د سولې شته فرصتونه له منځه لاړ شي.
موږ تر دغه حده د جګړو سره دغه حد رسیدلی چې نور نو تر پزې راغلی یو مړې شهیدان کونډیان ټول یعنې موږ چې څه دي څه مشکلات هغه موږ سره سره موږ دومره خوشاله یو چې یعنې بیخي حاجه نشته. د خدای چې خوشاله یو چې سبا دغه خبرې پیلېږي. نو هیله مو دا ده څخه چې تر ګټو تر شخصي ګټو چې د مثلا دوه ترپوی نه څخه شخصي ګټو چې او د زموږ خوشحالي له نه کې موږ به خې زیات خوشاله یو.
ډیر خوشاله یم چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیلېږي سبا د خیره. نو ټول افغانان ته په شکل مبارکي وایم او خدای پاک څخه ډیر امیدوار یم چې دغه پروسه په بشپړه توګه بشه شایسته خبرو او پرشه پریکړو سره سرته ورسیږي.
کچیر تسوله صادقانه کار وشي سولې ته نو ډیر زر به موږ سولې ته ورسیږو او کچیر ته د نورو ګوندي او غیر ګوندي ممالکو اهداف په سولې کې شریک شو نو ناممکنه ده سوله. او د دواړو غواړو نه زموږ خاص داده چې دوی دې په داسې او شان د ورورولۍ په فضا کې جنگ سرته رسیدلی ده او د جنگ په جنګیالیو په شکل نه د ورونو په شکل د دوی سره کښېني او دغې سولې ته د صادقانه کار وکړي.
سبا چې د افغان حکومت او د طالبانو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو دا باید لس کاله مخکې سوی وای، دا باید شل کاله مخکې سوی وای. موږ نن دومره خوشحاله یو د سبا ورځ لپاره چې بیخي په ځان کې او په کالو کې نه جایېږي او دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده. سبا افغانستان کې د سولې او خبرې روانې سوی ده او من راسي موږ ډېر خوشحاله یو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنا اسمان لانی پروگرام سبا د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. په دې پروگرام کې د افغان سولې په ارتباط خبرې کوو. ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. ترشنا اسمان لانی پروگرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري یا د ټلیفون لاري برخه واخلي، د خبرونې لمیل منو پښتنی وکړي، او د سولې د خبرو په ارتباط کوم نظر لري هغه هم د ساجی رډول لاري د زموږ له نور اوریدونکو سره شریک کړي، او خبرونې لمیل منو پښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0992035 بل شمیره د 0892025 او نړیواله شمیره مو ده 0042022145001. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې تر شناس من لاندې کې سبا 2 بجې برخه واخلي، او د افغان سولې په ارتباط دغه بحث واوري. یو بل یادونه وکم چې د ازادي راډیو په روان خبرونه کې د ناتو لویان سره شخیدلیو. د ناتو عمومي منشي د پنځشنبه په ورځ وروسته لدی چې افغان حکومت او طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه وټاکله، د دې خبرو هر کلی وکړ. یان ستولتنبرګ په ټویټر په یو بیان کې له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې له دې تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د ناتو ویان له بروکسل ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناتو د اوس لپاره دا پلان لري چې تر 2040 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي. د دې مرکی تفصیل وړاندې له څلورنیمه بجو وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. او یو بل یادونه وکم چې نن د نړۍ د تاریخ لپاره یو ډیره مهمه ورځ ده. د سپتمبر د 19 ورځ ده چې 19 کال مخکې تر دې په امریکا د القاعده شبکې لخوا بریدونه وشول. د سپتمبر د 19 پیښې اثرات پر افغانستان سری، د افغانستان پر ټولنې باندې د دې اثرات سری، او ناتو په څو کړی د دې پیښو په ارتباط لدی ورسته چې د سولې خبرې هم پیل شوې دي. په دې ارتباط هم وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو ستاسو یې سمې سنو ته مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانان مینوال د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلي دی باید اوربند اعلان شي. نصیب ساقسای له هلمند لیکي له طالبان ورونو هیله کوم چې نور خند د سولې خبرو کې جوړ نکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي سبانه یو خبرو ته د مثبت پایل په تمه يم. یو بل اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دی خدای دې وکړي چې افغان حکومت او طالبان ژر تر ژره د سولې په خبرو کې وي نتیجې ته ورسیږي. یو اوریدونکی پاتون له کندهار لیکي سوله نشته او د هلمند نه دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند لنا دلیل کې په هلمند کې شمیر د وخانی تر وخت رښتې وی دی. البته له سولې ورې خواته بلې موضوع ته اشاره کړې ده. عبد الله پر استول پیغام کې لیکلي دی زه بین الافغاني خبرو ته ډیر خوشاله يم. خان محمد اسلام یار رحمن لنا دلیل کې چې رسول په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي نو دا خبره بشر یو نتیجه ورکړي. حمیده خانم رنګ د غزین پر استول اس ام اس کې موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته زیات خوشبینه نه یو ځکه په طالبانو کې ورسته له هغه تغیرات راغلل د دوی په پلاوي کې چې پاکستان ته سفر وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم په نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولی دي. مثلا عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د لوګر درویش کلی ته اته میاشتې وشوې چې د برق پای راغلی دي خو برق درک نه لري. اتل زابل بیا لیکي طالبان باید پدې پوښتې چې افغانان نور د سولې په نامه په ځان د پردیو پروژې نشي منلای. او یو اوریدونکو عبدالرحمن پرستول اس ام اس کې د سولې خبرو ته اشاره کوي خو ورلمه خوایي سبانه د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې سر لننه هم افغان حکومت او هم طالبان اوربند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې په بروکسل کې د ناتو له ویان سره شخیدلیو او دا موضوع مو سره شریکه کړې ده چې ناتو به د سولې خبرو وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت څنګه مختبی، یعنی د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخلیک پڅشي. په دې اړه وړاندې په تفصیل مرکه لرو. خو سلور بچی او دیش تک دی لند خبرونه لاسد الله لودین څخور.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یاد کړي. مایک پامپیو دوه ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبريالانو ته ویلي چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي کبریالای شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د د پټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزې کې مرسته کوي. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلي دغلته د دریو لادرکشو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهنشهر د سرنوال په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یوه کانال کې موندل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تیرې شپې چاودنه د ملي اردو د یوه منصوب د واده په مراسمو کې شوې چې لږ تر لږه دوه د ملي اردو سرتیري پکې وژل شوي، دوه ملکیان پکې وژل شوي او دولس ملکیان ټپیان دي. هند او چین د خپل منځي جګړې د مخنیوي په هدف په دې پوله د راولاړو شو اختلافاتو د هواري خبره وکړه. په دې هدف نن د سپتمبر په 11مه د هند د بهرنی چارو وزیر اس جی شانکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې هوکړه لاسلیک شوه. او امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي.
د سپتمبر د یولسمې نیټې د نولسم کال پاړه وړاندې په تفصیل راپورونه لرو. یوه دا موضوع پکې څیړل شوې ده. په یوه راپور کې چې آیا القاعده وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده، همدارس دا موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څیړلې ده چې په افغانستان کې د امریکا نولس کلن پوځي حضور په څه معنا و. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته ورشو، میدان وردګ ته ورسو. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې اړمنو کورنیو ته سمې نه دي رسېدلې. نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردګ په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه وبهېدل. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د څه کم شپږ زره سیلاب ځپلو کورنۍ په نوم راغلي مرسته، خو د دغه ولایت یو شمیر سیلاب ځپلي وای دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده ورکول سوي. دوی تور پوری کوي چې د سیلاب ځپلو په نوم راغلي مرستې مسولینو خپلو خپلوانو ته ورکړي دي. پنځه ویشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې.
دغه کومکونه چې د موږ ولاته رڅي هلته د ولسوالانو د بعض اشخاصو په مابین تقسیمېږي، نو غواړم چې دغه کومکونه راشي او په همدغو ساحو باندې تقسیم شي.
دا یوازې میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي، بلکې د چک ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي. مومن چې د چک ولسوالۍ د مندوخیلو کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
سلی روی چې می زمات پکړ سلی روی چې می زمات پکړای دوی به یې مو خورا ورکړي غټ وړه په دوه کې هغه شو. اوس هیڅ اوس هیڅ نور نه لارم داغه د می یمن و چې دوه نه به وشای د وخلم چې مای به پکې کوم دا څکه چې د مو دا را کم شو.
نږدې دوه لس ورځې وړاندې د میدان ورده ګولې په چاک سید آباد د میرداد نرخ او جغتول سوالی کې داسې سیلابونه راغله چې د راپورونو په اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لیدل کېدل. د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو درې ښځې ووژلې، شپږ دېرش تنه یې ټپیان کړه، نه سوه شپږ دېرش کورونه یې ویجاړ کړه او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو درې سوه څاروي هم له منځه یوړي او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم شپږ زره زیاتو کورنیو سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس هم د ویچ لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زی وای د 15000 کورونی سره پیښو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت کړي د 400 کورونی سره د افغان سری میاشت لوري سوی ده د 1500 کورونی سره د خان محمد ملي سوداګر لوري سوی ده او د غراز د څه باندې 1500 کورونی سره د یو شمیر نور نړیوالو موسول لوري هم مرستې سوی دي. بل خو بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د سو مرستو پاړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافی نه دي. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمیر خیریه بنسټونو شوي مرستې شفافې نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سری میاشتې او نورو موسسات لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل شوي دي.
کومه ټول سره هغه چاته ورته سره د سیمه کې سره د نفوس پر لوده سره سره څوک سره سره
هڅه موکړه چې په دې اړه د سری میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوی اونۍ تیریږي خو دولت تر اوسه پورې د هغه 15000 کورنۍ سره د اعلان شوي مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې. په دغه ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لوري د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دوی سروې روانه ده. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د WFP ډاکار IOM او د سری میاشتې له لوري د څه کم زرو کورنۍ سره مرستې سوي دي. ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې د فساد سوی وي خو نوموړي دا ونه ویلې چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي. ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ناتو په مشه نړیوال ځواکونه د 2015 کال لورستي را پتی خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د قسم ناتر د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نشته نو لسکاله کې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2020 کال د سپتمبر د 11 مینیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه، امریکایي ځواکونو او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نشتې 14 د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکې متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنی دی چې د ناتو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکی تعهدات، ځکه چې که امریکا دلته نه وي بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناتو غړو هیوادو دوه کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناتو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
دا ناتو متحدان با افغانستان تجمن بی پخکاره مترگنده کرده چه موگ با خپل ملاتر تا ادامه ورکو. موگ با دا روزن مرستی و ملاتر ماموریت تا دوام ورکلو و افغان زواکونه به تمیله و. پا ورطا وقتی موگ خکاره ویلی دی چه دا ناتو هدف دانه ده چه پا افغانستان کی دا تل لپاره پاتی شی. دا ناتو هدف داده چه داسی شرایط چم توکلی چه حل تسوله وشی. سبات رامنسه شی و دا همده لپاره موگ با قوت حل تسوله دا حسو ملاتر کو.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر څه باندې 15,900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم شي او تر پسرلي به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناتو پخوانی سلاکار امین الله حبیبی پرې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناتو خپل ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناتو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي. د موضوع د لا وضاحت لپاره احمد تکل د سولې د روانو هڅو او په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د راتلونکي په اړه د ناتو له ویاند پیرس کازالت سره مرکه کړې ده. سره اوري.
ښاغلی کازالت، د ناتو د ماموریت برخلیک به وروسته لدې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه یا بشپړې دوته نږدې شي څه وي؟
For the longer term, as part of the peace process, we're now adjusting our troop presence in Afghanistan.
موږ د سولې د موافقې لمخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ منه کړی چې د خپل ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2,000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن او داشمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
ناتو له مالی او لوجستیکي پلوه د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې مهم رول لري. دا ماموریت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر کله دوام کوي؟ کوم مهالویش لري؟
څرنګه
چې ما مخکې هم یادونه وکړه، زموږ اقدامات به شرایطو ته په پام سره وي. زموږ هدف په افغانستان کې دا دی چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تیرورستانو په ځاله بدل نشي او دې هدف ته د رسیدو شلار د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو ملاتړ دی. یوازې دوی له تیرورستي ګواښونو سره مقابله کولی شي. موږ د خپل روزنیز ماموریت او تمویل له لارې د دې ځواکونو ملاتړ ته د اوس لپاره تر 2024 کال پورې ژمن یو.
په تیرو 2 لسیزو کې ناتو له افغان حکومت سره ګډ کار وکړ، خو له طالبانو سره یې د دښمن په توګه جګړه وکړه. پر طالبانو باور کولای شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلوي؟
دا یو له هغو شرطونو دی چې طالبانو له امریکا سره په موافقه کې منلی دی. موږ اوس ګورو چې بین الافغاني خبرې به څنګه پرمخ ځي.
په افغانستان کې د ناتو ماموریت د دې ټالوالې د تاریخ تر ټولو اوږد او له اروپا بهر لومړنی ماموریت و. دا ماموریت د ناتو د غړو متحدانو او په خپله د ټالوالې لپاره په څه معنا و؟
په افغانستان کې د ناتو ماموریت 2 لسیزې دوام وکړ. په دې موده کې افغانستان نه یوازې د ناتو بلکې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو مرستندویانو په ګډون د نړیوالې ټولنې په مرسته اوږده لار ووهله. اوس افغانستان د ټولو قومي ډلو په ګډون مسلکي او وړ امنیتي ځواکونه لري. د عمر او سټې تر په خوال وړ او د مور او ماشوم د مړینې کچې ټیټه ده. د نجونو په ګډون ډیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او په ټولنیز ژوند کې د ښځو استازیتوب پراخ شوی دی. افغانانو دا بریاوی په ډیری خوارې ترلاسه کړې او موږ باور لرو چې هیڅوک نه غواړي بیرته ماضي ته ورشي.
د افغانستان ماموریت د ناتو پر اوږدمهاله ستراتیژیو څه اغیز لري او ټلوالې څه ترې زده کړل؟
لومړی مهمه خبره لټلوالې بهر له نورو هیوادونو سره ګډ کارو چې په دې کې افغانستان او هغه گاونډیان راضي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره لیوالتیا لرله. دوهمه مهمه خبره لټلوالې بهر له هغو هیوادونو سره چې بې ثباته وو او دې بې ثباتۍ پر ناټو اغیز کاوه د ثبات په ټینګښت کې مرسته وه. او بالاخره دا چې د ماموریت د ناټو هغه هڅې روښانه کړې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کوي او د هغو حکومتونو ملاتړ کوي چې غواړي د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي او خپلو هیوادونو ته ثبات راولي.
تر ټولو لویا او ستونزمنه دنده چې ناټو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن حضور پر مهال ورسره مخامخ شوه کومه وه؟
فکر کوم ستونزې ډېرې وې، خو زموږ ماموریت ډېر اوږد و چې دوی لسیزې دوام وکړ. د ماموریت حوصله او اوږدمهالې ستراتیژیک لیدلوري ته اړتیا لرله، خو موږ بالاخره په دې کار وتوانېدو.
او وروستۍ پوښتنه دا چې فرانسې او استرالیا د هغو شپږو طالب زندانیانو پر خوشې کېدو خپګان ښودلی چې د دې هېواد د پوځیانو په وژلو مجرم پیژندل شوي او د بندیانو د تبادلې په لړ کې خوشې شوي، آیا د قطر په خبرو کې د ناټو استازیتوب په سم ډول شوی دی؟
موش خبری اتری له نشته تعقیبو. طبعا موج له افغان حکومت سره ګډ کار کوو. موج د مرکچی پلاوی د تشکیل په ګډون دی خبرو ته د تیاریو پر مهال هم په ګډه کار ور سره کوو او دی کار ته به هم د مستقیم او هم د غیر مستقیم تماسونو لاري دوام ورکوو.
د ناټو د ویان پیرس کزالت څرګندونې مو اوریدي. لې به خبرتیا ورسته به واوري چې په افغانستان کې د امریکا نولس کلن پوځي حضور په څه معنا او په یو تحلیلي مطلب کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکزونو د ترهګرو بریډونو لورځ سره برابر ده. هغه بریډونه چې امریکای اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته وشور کړي. په افغانستان کې د امریکا نو لسکلن پوځي حضور په څه معنی؟ ناجیه صاحبی په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11 نیټې تر حمله وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسول او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسیده، خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شو او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خغل شریف وای افغانستان ته د امریکا لراتلو وروسته نوې دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژند او همدارنګه افغانستان له نړیوال انزوا وشغورل شو. دای وای له هغه ورسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیتلرونکو کسانو زیاتی دل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا خپل یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وای امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګرې ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړې شوې. نوموړي وویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضور ګټه اخیستل شوی وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریوار په خبره امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر ولګول خو لا سرهوړنې کمی وي.
د دوی په اطراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 توریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښ وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زموږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زموږ روابط نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډېره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسؤلیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد پر روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوری ریاست د دوه نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورت په اساس دغه هیواد د 2011 میلادي کال اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 1.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیایي برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړه کې ویلي چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو 19 کال وړاندې د ترهګرۍ ترڅنګ د القاعده وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په افغانستان برید وکړ. اوس چې نږدې 2 لسیزې د امریکا له نظامي حضور په افغانستان کې تیریشي او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې پیل شي، آیا القاعده وسلواله ډله ځپل شوې ده؟ خاطر پردیس له کابل راپور لري.
نن جمعه د سپتمبر 11 ده. د سپتمبر 11 د امریکا په نیویارک ښار کې د ستورو بریدونه له 19 کالیز سره برابر ده. پوره 19 کال وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولې. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېږل. هغه مهال امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګرۍ سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنګیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و با خبر امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري هم مهاله په سیاسي پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی ایديالوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکره طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدی سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلواله ډلې مرکز و هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا د طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښې مسولینو او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان د خلکو د پاره زمونږ یواد د پاره.
د خغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدې خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان تر اغله افغانانو ته تاریخ نوې پاڼه پرانستله. خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
دا سي اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هیواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګیږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي و هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.